څلور بجې شپې د ازادي راډیو د سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلیدل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانیه امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهم او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. نامعلومو وسلوالو تېره شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دوکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکري جنګوي غړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره و او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلینسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زیلینسکی نن د فرانسې ملي اسامبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه دن په وارسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت په ویان وویل چې د پولند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې
زمانه مالیه ده ز دولسم سم زکون کې یم موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو نو ورته زیاتره زکون کو ډیر وجره
د طالبانو د پریکړه چنچونی په د اوس لپاره شونځیو ته نجی د دوی پر سیاسي دریز څه اغیز کولی شي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی.
زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډیر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
په کابل کې مو د شزینه شونکو د ټولنې له مشر سره هم د طالبانو د شونځیو د بندیدو پریکړه شریکه کړې.
د دو اصلي هدف یو اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه ده.
د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو د نوي کال په میلو او هیلو شخي شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د طالبانو د رژیم له خوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له افغانستانه بهر له سختو خبرګونونو سره مخامخ شوي او غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بشري حقونو د څار سازمان بیا د نجونو په وړاندې دا پریکړه بېرحمه بللې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو پښمنو باور کمزوري کوي بلکې د خپلو لونو د شی راتلونکي لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم له خوا لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پوښتنې په ډول لیکلي نه پوهیږي چې لامل به یې څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللې. میرمن امیری زیاته کړي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوړو د خیراتلون کې لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدربار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بې رحمانه عمل بللی.
اعلان کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوې. دا له انتظار ډیره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره و میاشتې وخت درلود. دا ډیر بې رحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل ظافر مکاری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډیره ناهیلي کوونکې او د طالبانو د ډیرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي ویلي دي. د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت راخستي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنږدي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او تر لاس لاندې افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته اشاره لیکلي. په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو وغوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن سهار بیرته خپله دا ژمنه چې نجونې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده؟ دا پوښتنې مې د سیاسي چارو له کتونکي او د ښځو د حقونو له فعالې شکریې بارکزي څخه وکړه.
دوه شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپلو ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کیدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړئ؟
طالبان هیله مند چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنې د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل سي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنۍ بشري ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه یې وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بیرته طالبان کې وښودله چې دوی سربیره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساتنه باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کیدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر وي چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان میرمن کار ته لاړ شي او یا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادي شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډیر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډیر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطره، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطره، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پرې شي چې لژمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شیبر صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام یو، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي، حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې افغان جنکۍ د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړه ایږدي؟ زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر سهو خطاګانې وکړلې او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربیره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولای په اوسنۍ شرایطو کې دوی هتا نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوند چې دوی کړی په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې د سنه دي چې تاسو یو شی ژمنه وکړي بیا هغه په سر باندې پېټه پخ. مګر دا رقم چې دوی وعده وکړله دنیاوالو سره سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بیرته په خپل ژمنه باندې ونند درې ده، زه فکر کوم دا د دې حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اخلي بارکزي څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته. د نجونو د مکتبونو د تړلو په تړاو په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې د مشي نویدې کاکړ نظر د سر شریکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د دې پریکړې په اړه چې نجونې د لښپژم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه ځي، په کابل کې د شزینه ښوونکو د ټولنې د مشي نویدې کاکړ نظر در سره شریکو.
متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و، خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت نجونې چې تللې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسو لیدلی چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. نه پوهېږو موږ هم چې مشکل یا ستونزه په چیش کې ده، نو موږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لپایله له د نجونو مکتبونه پرانستل او په ځینو نور کې نه دي پرانستي. فرزن یو ورځ د طالبانو له ویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، غوښت کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانۍ وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولی دا او خبرې مو سره کړې دي، تاسو څه وایئ چې څومره پڅ کړه؟
متاسفانه مشکل هم دا ده چې موږ سره نه غواړي. ما څو واره وغوښتل چې دوه سره باید لنډینځې وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ موږ دوه سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریکو. متاسفانه موږ ته وخت د ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و، هغه هم دوی د ډالوې د میاشت ماش کې دوه حساب کړی. په دې حق له هم موږ اصل روتی و سرکینو خبری و که، اما متاسفانه تو سمون بریالی سوینه چه دو سر لنزده کینو او دو سر خبری و که چه سونده پچیش کرده.
پا هاگو ولایتونو که چه انجونی مکتبونو تزی لهاگوی سر تاسو ارتباط نوالیده چه یوگوی چه شرایط پورا کرده چه طالبان دوی تا اجازه ورکوی او پا جنو ولایتونو که اجازه نورکی؟
خود ترکم زیل چه زی پا جریان که امکم ولایتونو چه انجونی زی الته دوه ویلی چې اسلامي جب هغه اسلامي جب الته هم هغه یونیفورم ده، هغه تور کالی سپین پړونه ده، اوږده کالی دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چنانم ده غسیلي، اما د دوه اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده، اما هیڅ تفاوت نشته، یعنی هیڅ فرق نشته. په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تلې، په بلخ کې فعلا هم په هماغه طریق.
په کابل کې د شزنه ښوونکو د ټولنې له مشي نویدې کاکړ څخه مننه. د ملګرو ملتو په وینا په 2000 لومړي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دې واکمنۍ مخکې دا شمیره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غزنی د دوو اوسیدونکو نظر در سره شریکو.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یمه. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی په ښار کې دوه زده کوونکي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو بیان ویلی د هیواد موجودیت ته د پیښیدونکو ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې د غدریز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونی دی چې د ده په ټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې یې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریز د امریکا د دفاع وزارت غبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې لپاره څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړی درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې 400,000 نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولې دي. که چیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیځ له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر شپږ څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې د ځوانانو د نوروز، د نوروز د میلو او د نوي کال د هیلو په اړه اوریدلی شئ. خو سپورت خبرونه.
د افغانستان د ساحلي هندوال ملي لوبډلې په اسیايي لوبو کې نن خپله لومړنۍ لوبه 0-2 په وړاندې ایران ته وبایلله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ساحلي هندوال اسیايي لوبې د ایران په قربتوب د تهران په ښار کې پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. په دې لوبو کې د شپږو هیوادونو اتو لوبډلو ګډون کړی. ټاکل شوی چې د دې لوبو په لړ کې سبا افغان لوبغاړي د اردن په وړاندې میدان ته ښکته شي او درېمه لوبه به هم د هندوستان په وړاندې وکړي. د اسیا د ساحلي هندوال سیالۍ هر کال د دې رشتې د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي. په میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ پاتې ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې دا سیالۍ د کپ میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې او پرون ناوخته پاتې ورسېدې. په دې سیالیو کې د جغتو، سیدآباد، چاک نرخ او دای مرداد ولسوالیو د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو د کولو هدف ته میدان وردګو ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی. او د اسیا د کراتی اتلولي سیالۍ بیا وځنډې دي. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ 2022 کال د کراتی د آسیایي اتلولیو نیټه بیا بدله شوې. د آسیا د کراتی فدراسیون اعلان کړی چې د کراتی آسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې وي د چنګاښ میاشتې په 29مه نیټه پیل او د زمري میاشتې تر 2مې نیټې به دوام وکړي. د 2022 کال سیالیو نیټې ته د نږدېوالي او د کوربه ازبکستان په غوښتنه ځنډول شوې دي. اوس ویل کېږي چې د 2022 کال د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ د زمري میاشتې په 15مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 9مې نیټې به دوام وکړي. دا دویم ځل دی چې د کراتی د آسیایي اتلولیو د کېدو تاریخ ځنډېږي.
او لنړیوال سپورت دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دریمه ده. د پاکستان د ټیم شپږ لوبغاړي او چې بری 240 منډې کړې دي او لا هم لا استرالیا یو 120 منډې شاته دی پاکستان. نو وکتل شي چې په پاتې دوه ورځو کې کوم لوبډله بریالي کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه سوي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی شهر په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک دغه پارک شاوخوا درې نیم جری به پراخواله لري. شمال لورته کولای سبس، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیر شو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څو مودې لپاره خپل کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوی ده. دا د موږ له ډېره دیرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد د موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نمائنده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسو ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دي بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنه وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوی وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم بس خاص ور باندې کوم، د تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روختیا پالان خزو او نارینه دوالو ته سپارښتنه کوي چې د خیر روختیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه د خزو لپاره دا اسانه نه ده چې د خیر روختیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه خزې چې په خای ورزش کاوه وای د طالبانو بیا واکمنۍ سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوي شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مکوه، د میغه نه مې چربی پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطل انتملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که بیاوزو تنم نسیمی نپریدی خودی که مخم پتی نو سیوزو بیادی خانزو سودا یا شیخ توزی کورده.
خدینا پوخلی پارکونه ها غزایونه دی چه وز هم دی دیر عمر میرمنی ارترازی او ورزش کبی. ماجبینه چه لخپلو لمسیان و سر راغلی وایی چه دیوینه فشار پا گردزیدلو نارمال شی.
ورزش کوو څلور کال کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړی دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بې هېڅ فشار نه لرم، کله 50 کلن ښځه هم یم، فشار به ښه ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګل چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
باز زوانی وانو مجھے تانو مستی دینو چې و زړو شلوار مرازن شپاش دا شکار مې لګ سره خدای دا وازم سره نه دا ګرځون سره شکار مې چټ دے نورا سیزو سپک دے دا کور کې مې زیاتو زمیر مې ته چې تی ګرځا دا تر ته به شلوار مې چې ته ورزش کوا دا و شکر دا و خره مې ویني ګور خرم کنه و ورزش ته ډوره مرسم.
د کارتسی اوسیدونکو نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپانده سو، ښي سو، چستې سو، تنازه خو منډه وهم او نور ورزش نسو، لاس پښې نسو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونېږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي ده کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خرابه نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسې.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسی ولسوالۍ ته تاسو ته د پیغام پریدم. زه هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ضعیف ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا چې کار وکړي موږ دلته یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نشي جمع کولی. کچیر په 2500 افغانۍ راکیم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر ضعیف دی، کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې می ومنی. زه زابل د ولایت شاجوی د ولسوالۍ د جعفر لکري څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 250 افغانۍ ده، نور ملکونو کې تاسو کې ډیر ارزانه دي.
دا ساجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه. طالبانو لښ پښم ټولګي پورته د جنو د سټاکټو په لیدل وزنډول دښمنه کړې و چې نن په دغه لکانو او جنو سټاکټ په ټول افغانستان کې پیل شي. خو سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې بختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لښ پښم ټولګي پورته د جنو د شونځو درسونه ثانی امر پوری ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د شوزو او جنو حقونه دی او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د جنو تعلیمي حقوق غصب نکړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو برخه اخیستې ده. نامعلوم وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دوکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکري جنگوي غړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دی پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوې ده چې زلنسکی نن د فرانسې ملي اسمبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په وارسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 45 روسی ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسی د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت ویان وویل چې د روسی سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسی د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لمړۍ ورځ وا. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ لملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یو خوا او بل خوازي. خو سا کال د طالبانو د حکومت په سیوري کې د دې ورځ منځل یو څه پکې شوی وو. د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي و چې د نوروز منځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خدای هم وویل کڅو کې منځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوې کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده، تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري، یعنی داسې چې د کال په پای کې یو لاسته راوړنه یو نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوی کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوی کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې. خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوې کال مبارکي هم تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم. که څه هم په پکتیا کې څنګه منځل کیږي خو په هغه کچنه لکه په نور ولایتونو کې په ځنګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسیدو سره د پکتیا موسم ډیر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، ترڅو چې د موسم برابرېږي د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هغو د نوي کال د لومړنۍ شېبې یا شپې ورځې تیریږي. نو په همدغه لحاظ موږ وپتیله چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هېواد کې د وروستیو بدلونونو او د ځینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوی ساه واخلو، یو نوی روحیه ځان ته ورکړو، یو نوی انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړۍ دوه ورځې مونږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه، که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې د ځایي اوسېدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه، د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وې، او حتی د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې وو په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند دی ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه.
مننه خمار صاحب. وروسته غواړم یو بله پوښتنه مو کوم، دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، دا چې ستا څه پکې خوښ وو هغه به وروسته راته ووایې. ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل، خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي. کابل ته ورځو. ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې ده. حلیمي صاحب، که تاسې راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ون لمانځل شوه، دا چې رسمي رخصتي نه وه.
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد ته زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل، خصوصا تحصیل یافته نسل، هغوی خپل ټول هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري، او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف، که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو، اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي. زه پرون وګرځېدلم، یو شمېر خلک راوتلي ول، هغوی حتی نوي جامې اغوستې ول، نوي ماشومان یې راایستلي ول، یعنی خوشحاله ول، ځکه دغه د طبیعت اصل دی، دغه موسم خپله تغییر کوي، خپله دغه موسم خاندي، دغه خوشحالي خپله به انسانانو ته ورغه کیږي. پرون په کابل کې کته هم ډیر زیات هغه نه ولو، بیروبار نه ولو، خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی، رخصتی نه ویلان سوی، مامورین شاید اداراتو ته تللي ول، دا غوی کورنۍ پسل رسمیات او مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول، ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول، خپل ماشومان یې سری ول چې ویل مانځي. خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب شدی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې را پیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو. دا خپله یو اصل دی، اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم، موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو، د نوي کال لپاره باید چې موږ اړتیا لرو.
ډېره مننه حلیمي صاحب. دوه خبرو ته وروسته راځو. په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري، دا پوښتنه به بیا ستاسې مخ ته هم کېږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن راسره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بلې مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ ونمانځل کېدله،
په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت دی چې هلته جنډه مشکې پورته کېده، تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته هلته جنډې اتمن پورته کېده، او کله کله به په خاکه متحرک کې هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډې مراسم نه وله، دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم تللي دي میلو ته، هغه که د ارغنداب ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګ به د الې ډم چورته وایي، هغه سیمه بیا خپله ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپل راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپې؟ زما چې یاد سي مثال، پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته بلاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه اوړه به یې غوړي به یې راټول کړل، لکه دي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول، او دا به د دوی میله وه. نو تاسو خپل راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال څنګه وو؟
خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوسي پسیلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا مونږ مثلا مخکې دنه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا خارغې ته، سلطتون باغ، یا هم بابر باغ، یا هم نور ولایت ته به لاړه، ته دش او دان ته. مثلا مونږ مکسره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستان ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دارنګه ولمانځله، او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوي کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ په مو درسي پلانونه نیول، چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنۍ خپرونې به هم ډېرې رنگینې وي، او د هیلونه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسنی وضعیت په اړه که زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه مونږ په ټولنه کې خپله ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند میرمن ته را محدود شوی دی، وتل لږ مونږ ته سخت دي. سکل زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پرې ایښی وتلي دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خوشونه کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کینه ساته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناستو، اکثریت دوستان مو له هیواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته، او که وزو هم دا تشویش لري چې اصلا دا پوښتنه مونږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چیرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستی دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان کم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیلې ولري نوي کال ته، لکه پخوا چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو، یا هم نوي کال ته دغه سنفونه تخریب کړو، وایي چې که مونږ زده کړې پای ته هم ورسو، نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کو. اکثریت د اوسم په کور ناست دي، زما په شمول ټول په کور ناست یو. زما مثلا زمانګ کور کې دوه خوندې او دواړه مخار کول، دواړه په کور ناست یو. نو ما ته چندان نه وای کال نه وو، او همدارنګه کسان چې زه پیژنم زما دوستان وي زما خورلانې وي، هغوی ته هم د نوی کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی وای: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنگ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست تر سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب د خوست پړه کرته وای چې هلته د نوی کال په ورځ څه کیسه و، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمنځله؟
سلام او مینا جناب هیواد سیب، تاسو ته د ازادي راډیو درنو منو ته همدا شانتي ټول واغوریدونکو ته چدم غړې زمګه غاغوري او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورخمینو وګمو کې به ژوند د آرام سا خلی. نو هیواد سیب، چون په ټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، ټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ما تیره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا و چې په تیر کې کوم ډول خلکو هجوم درلود، په دغو ځایونو کې هغه دغه کال په لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټول ستونزې او کړونه به د سړی له ذهن څخه وتل. او د دې ترڅنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل. او آدم آماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی، هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نارای شمالم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې ترڅنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د یادوري شوی، دا ځنګړي سندرې ویلې شوې دي. او د دې ترڅنګ د غلام خان سندر، او د دې ترڅنګ تانیوال فارق، دا په خوست کې هغه ځایونه وو چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل، او د نوي کال د جشن به په خورا مین او خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله، په ډېر کم انداز سره وکوو، وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات منځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل، اوس پکې په لسګونو خلک وو.
مننه خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست آد محمد سیمه یاد کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي، یو چاته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته در تخکار شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب، له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیا او ډېره ښکلې جغرافیا د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي، نه لري، یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی را شي نو ډېر شوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به ویني. د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان د کلتوري خوراکونو ډېر شوق لاده دي. زه شخصا کوایم نو زموږ خواته له بده مرغه چې دا خوراکونه چې دلته کېږي ډېر رایج نه دي، ډېر رواج نه دي. که نه فرض مونږ د بیګا ملګرو تکلیف کړی وو، د پای خانم په نامه خواړه وه، فرضاً ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه، یا فرضاً ډېر نور کلتوري خواړه دي.
حلیمی صاحب مخکې تاسو یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تیر کړي، یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکاري ووهي میلي وکړي، بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله وي چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
په ټوله کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی، د افغانستان روښانه راتلونکی پورې تړلې ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي، تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه سي، یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي، زموږ ځوان نسل وروزل شي. دوی باید له تعصبونو څخه، له جنسي توپیرونو څخه، یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي، او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی ده او د ده روښانه زندگی ورپورې تړلی ده هغه تعقیب کړي چې هغه عبارت له زده کړې څخه دي. موږ باید په هرو شرایطو کې زده کړه وکړو، په هیڅ صورت باندې ناهیلي نسو. په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ ناهیلي کېږي، ناامیده کېږي. یو شی ډېر اړین دی، موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو، او هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کړي. دا تر ټولو اصل خبره ده. دومره خبره دا ده چې موږ باید زده کړه، موږ باید تحصیل، موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کړو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو. تقریبا په مخ پر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي، خصوصي سکتورونه دي، ان شرکتونه دي، یعنی په نورو برخو کې باید کار وکړي. دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره وکړو چې ټولنه اصلاح شي، د دې لپاره وکړو چې افغانستان جوړ کړو. نو دلته اوس اړتیا دا ده چې موږ باید شرایطو ته مات نه سو، شرایط تغیر کړي. تاسو باور وکړئ سی مسلک تخصص دا کولای شي چې حکومتونه تاسو ته اړ شي. سیستم بل اخیره بل هیڅوک نه قبلی بغیر له یو روزل شوی فکر څخه، بغیر له یو تعلیم یافته ځوان څخه. دا شرایط به تغیر کوي، اما موږ باید شرایطو ته مات نه سو. ځوانان باید ناهیلي نه سي، ځوانان باید په هرو شرایطو کې یو قوي هوډ ولري، یو با اراده هغه ولري، انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند، ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیره زړه مننه حلیمی صاحب. زه خبره وکم، حلیمی صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي، او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي، خپل یو ډول ماته انګیزه دار کوي چې زه هم باید کتاب راواخلم، ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې، مشکلات داسې وي چې له تا یو سهیر کې خو هغه کسانې بیرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څک دي، چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ. ډېره مننه حلیمی صاحب. اغلې فضلې، له تاسې که وپوښتو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لرئ، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسېدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي، څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یو لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړي وي؟
موږ افغانان ډېر هیله مند خلک یو. موږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده، هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیله مند واوسو. په تېر نظام کې موږ زه داسې نه وم چې موږ بیخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې موږ خپلې ستونزې لرلې، اما موږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري، وخت لري. که مشخص موږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو، دا یوه ورځ حق، یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هرې مېرمنې، د هرې نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای، ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دینه مېرمنې واقعا محرومې شوې په دې تک کال کې، او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعي ده چې دا بې پلانه نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کېږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. مجبور یو چې د اوسنۍ شرایط هغه فشارونه مونږ دي هغه اګنور کړو، نادیده یې ونیسو، نوره چاره نشته. هغه کومې خپل پلانونه چې لرو هیله لرو هغه باید عملي کړو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه پلانونه باید ولرو، که یو نه عملي کېږي بل عملي کړو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنۍ شرایط ته هم دومره فکر ورکړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، تر څو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، بیا موږ پښمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر تیږې لاندې کېږده.
ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولای شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې. یعنی دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کال یې ګټور تیر شي؟
دغه د نوي کال ورځ له یو نوي مسؤلیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوي مسؤلیت هم باید ادا کړي. لکه هغه چاري چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو، اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغه نوي کال په نوي ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي، او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. زه په دې اند یم چې یو ځوان دی یوازې د ځان لپاره یو هدف نه ټکی، چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ژوند په ټکه باندې ودرېږي، آسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي، نو د ځان لپاره دی پړی اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی هدف د ځان لپاره لیک، نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دویم لیارم لزانه سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسیږم، نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم، تر څو هغه ژوند مې هلته له ستونزو سره مخامخ نه شي. که زه د هدف ته نه رسیږم، په دوم قدم کې به د دغې موخې او اهدافو لپاره کار کوم. او که بیا زه دویم هدف ته نه رسیږم، یو دریم هدف هم زه باید له ځانه سره په کال کې ولرم، چې که چیرته زه لومړی تم نه رسیږم، دوم تم نه رسیږم، دریم هدف ته هم زه باید ورسیږم. نو که چیرته موږ دغه فړیز اهداف ولرو، ممکن هغه ژوند موږ یو څه فارم او حساتو سره مخ کې ولاړ شي.
ډیره مننه د خبرونې د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دانه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې لملمنو خاغلی زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساده او خاغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونډه واخیسته. او تاسې هم مننه چې خبرونه مو اوریده. تر بل خبرونې ښه وخت ولرئ.
نن چهارشنبه د ازادي رادیو په ټویټر سپیس کې د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا
در ملک کما در ملک کما یک روز بیا یا و قراری باشه،
احمد مرید،
یا میر شوا فرغا دل خان و خم خواد سند آن خوان خاکیا کی دن لبانا جو مها نارام رام
گودر زادزای
چه در گورم از ترگ میر نار نار ناشی
او میر خان،
لیلا سبا نوروز
او نور گدون کوي. دوی با زمزمی هم کوي او ستاسی پشتونو تبا جوابونه هم ووایی. لمش سره پر ټویټر ملګری سی او په دی سپیس کې د کابل پر اته بجې گدون وکړي. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
یک روز بیا یا و قراری باشه در ملک که ما خراب قراری باشد.